ای وی ویاندی دا خبر دارای تیر ورس په یو خبری کانفرنس کې ورکړ او وی ویل چې په سوریه کې د رژیم د بدلون هڅې کوم منتج نه لري بلکې پر ځای به په سیمه کې ترورستان لا پیاوړی شي. سفیر ولستان ځای پر رپورت لري.
روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د سوریې په حکومتي ځواکونو حمله وکړي پایلې به نه یوازې سوریې بلکې ټولې سیمې ته خطرناکې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا خبرداری ورکړ چې په سوریې کې د رژیم د بدلولو لپاره هڅه اوس دومره نه چلیږي ځکه چې تروریستان به له ټولو لارو کار واخلي څو په دغه هیواد کې د قدرت هر ډول رامنځته کیدونکي خلا ډکه کړي. روسی چارواکو په داسې حال کې دا خبرداری ورکړی چې امریکا په خپل تیر دریځ یعنی د سوریې حکومت د اپوزیسیون په غښتلي کولو ټینګار کړی دی. د سوریې حکومتي ځواکونو او روسی عسکرو د حلب ښار په یو شمېر هغو سیمو چې د اپوزیسیون جنګیالي پرې کنټرول لري د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د سوریې د بشري حقونو یو فعال ډله چې په دغه هیواد کې جګړه څاري ادعا کوي چې تازه د حلب ښار په یو لوی روغتون د بیرلی بم د غورځولو له امله د دغه روغتون ټول تاسیسات په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې پرون ویل د جنگي جټ الوتکو د بمبار په نتیجه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او ډیر شمیر نور هم ټپیان دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د جمعې په ورځ بی بی سی ته د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه داسې وویل:
وی ټیک اول نیسسری پریکاوشنز نوت ټو هټ سیویلینز.
موږ لازم تدابیر نیسو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د زمینی زیان اړولو کار موږ نه دی پیل کړی. تاسو پوهیږئ چې دا کار چا پیل کړی. لکه څنګه چې می وویل موږ لازم تدابیر نیولې څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملکیان په هیڅ وجه په نخ نه کړو. که داسې وشي موږ به خنه غواړو خو ارتیا لرو چې هر تور وڅېړو. د روسیې بهرنی چارو وزیر خغلی لاوروف امریکا او ملګری تورن کړل چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او القاعده پورې تړلې جبهه النصره په څیر تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نه کوي. د روسیې او امریکا ترمنځ لانجو وروسته له هغه زور واخیست چې د سوریې اوربند تیر میاشت په وروستیو کې مات شو او دواړه لوریو یو بل د دې اوربند په ناکامۍ تورن کړل. په سوریه کې چې یو وخت په سیمه کې د عربي ملکونو ترمنځ بې جوړی بلل کېده وروستۍ 15 کلنې جګړې څخه باندې 2.5 لک کسان وژلي ګڼ شمېر ښارونه ویجاړ کړي او د هیواد نږدې نیمایي برخه اوسیدونکي بې ځایه کړي دي.
د ازادي رادیو د مخکخ خزه پروګرام درنو اوریدونکو نن ورځ په پکتیا کې داسې یو څوک موږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکانات په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړی دی. په خوای د چټکو زده کړو په پروګرام کې کار کړی ولی اوس په اتراپی سیمو کې هغه نجونو ته سیدي چټکو زده کړو پروګرام للارې په ډیره تیزی سره زده کړې تر سره کړی او یوازې نه ارمان دي زده کړو تر سره کول دی. غوی د پاره نوې پروګرامونه طرح کړی دی. یو پروګرام یې هم دا اوس هم طرح کړی د دې نه به د دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول را ته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمایره احمد صاحب پکتیا ولایت کې د خوځو د محلي شوراګانو مشره او همچنان د خوځو د شبکې مسؤوله.
په خو د کوم د سي مهم مهم کارونه کړی دي.
خوځ له سره به تاسو هم چې د مونږ په ولایت کې د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه و او کالونه توجه شوی نه ده د خوځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې حتی د نارینه و لپاره. نو دلته مونږ ډیره کمی خواندې لرلې. په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د خوځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړي مونږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه. مونږ مراجعه وکړه مرکز ته د اویک مؤسسې ته شینکی کړو خیل ته. نو هغې په ډیره علاقمندي او په یو خاصه توجه د مونږ پیشنهاد ومانه. مونږ ورته وویل چې اول مشکل د خوځو دا ده چې که یوه ښځه تعلیم یافته نه وي، که مونږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت ونه کړي. ولې په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي تمام بچیان تعلیم یافته کېږي، او که یو پلار تعلیم یافته وي دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران تعلیم ته مخو کړي او یا هم دا امکانات ورته برابر کړي چې دوی هم تعلیم وکړي. نو بیا مونږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې مونږ په تمام پکتیا کې 10,000 شاګرد جذب کړو. خوشبختانه چې فامیلونه ده هم موږ سره خوخه وکړین تعصب نشته په پکتیا کې نارې نه ولخوا دومره تنه ده چې باید مکاتب چون لري دي یعنی موږ کومیا پچی شو چې د صنفونه چې موږ جوړ کړ په کلی کې د کورو څنګ ته معلم هم دوی انتخاب که خپله خپل کلیوالو همکاری وکړه په هر کلی کې یعنی 400 صنف په تمام پکتیا کې وو چې لس سره شاګرده پکې تنظیم شوي ول چې دوی کور ته نږدې صنف وو او شاګردان کلیوالو جنکۍ نو ډېر په خوشحالي باورو کوي چې نو دومره جنکۍ خوشحاله وې چې دا صنفونه ورته شروع شو موږ هغه کسان نیول چې لس کلنۍ نه یې عمر جګ وو که نه چې دوی په درې کالو کې اوم صرف معرف ته موږ ورکړل یعنی دا لس زره شاګرد دی که جذب شو وته په جنخیل ولسوالۍ کې پټان کې چکمنوی کې زرمت کې موږ 500 صنف لرل 2002 کال کې
اوس وضعیت څنګه
چې په زرمت کې اوس دا کوم اوس شروع کنه شو کوي یعنی هغه وخت شاګردان د موږ فارغ شول اوم صنف مکتبو ته لاړل اوس بیچارهګانې دا امکانات نه لري او میدوایف په کلینیک د زرمت کې نه و په ډېرو کلینیکو کې نه و او دلته چې میدوایف کورس شروع شو له غزني نه او نه پوهېږم له کوم بل ولایت نه جنکۍ راغلې دلته درس ویلې موږ خپله نه لرلې چې موږ داسې کس ولرو چې لاړ شي میدوایف وایي دغه جنکۍ چې فارغ شوې اوس موږ په هر کلینیک کې میدوایف لرو حتی په جانخیلو کې زرمت کې پټان کې لهجه کې دا ټول دغه فارغین دي چې تللی دي اوس خو خپله د معارف فارغین هم موږ لرو چې تللی
تاسې دغه فارغینو نه معلومات لرئ چې اوس په کوم وضعیت کې دي ځینې خو یې موږ خپله ولیدل چې پوهنتونونو ته یې لار پیدا کړي پوهنتونونو ته راغلي په ډېرو ښو نمرو
او اوس موږ په چکمنویو کې تقریبا ډېر تعداد د موږ جنکۍ دارالمعلمین نه سږکال فارغ شوي پوهنتون ته راغلې دارالمعلمین د ګردیز نه فارغ شوي چې موږ ډېر نمونه تاسو ته وایم چې یوه خور موږ لرو چې آرزو په نوم چې هغه دارالمعلمین نه فارغه شوه اوس مسول د کتابخانې ده په اویک کې یعنی یو ښه معاش اخلي ښه کوی شي خپل کورنۍ یا شکی او دغه رقم نورې خوندې چې د موږ میدوایفي دي معلمین د سوادموزي دي بعضې مساتو کې اوس کار کوي یعنی ډېرې ښه نتیجه یې ورکړه د دې پروګرام ډېر زیات علاقمندان دي چې بیا هم تکرار باید شي په پکتیا کې
تاسې یو بل کار کړی په دې وروستیو کې چې هغه نجونې چې په ښوونځي ترې پاتې شوي وو د هغوی د فعالېدو دپاره مې یوه هڅه کړې وه تاسې مخکې یادونه وکړه
او د مالخیلو کلی په احمد آبا ولسوالۍ کې همچنان د ساخیل جنکۍ پاچخیلې کوی شي ټول دغه یو مرکزیت مالخیلو لیسه ده دوی ماته یو پیام راولېږي ژمي کې او یو لست یې ماته راولېږي چې موږ دغومره تعداد تقریبا 30-40 جنکۍ دي چې ډېر علاقمند دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو د دوی چې له موږ نه فارغ شول بیا متوسطه د مالخیلو کې دوی نم صنف وویلې بیا دوی پاتې شول چې باید 12 نه فارغ شوي وای بیا د دوی پیام چې ما واورېدل ورغلم خپله وویل چې اول به د موږ مشرانو سره وغږېږي پلارونو سره چې موږ ته اجازه راکړي او پس له هغې به دا موږ ته لیسه کړي ته چې زه لاړم قوم را سره کېناستل راغلل او ډېر په یو ښه پیشامد سره د ما خبره یې ومنله دوی ویلې چې موږ اجازه ورکوو خو یو شرط لرو چې تاسو به زنانه معلمین دلته دوی ته راولېږي تدریس لپاره چون انعنات دي مشکلات شته چې باید زنانه جنکۍ لوی شوي دي نو موږ هم ما ویلې دا ډېره معقوله خبره ده وزارت ته لاړو وزارت هم ډېر همکاري وکړه مکتب راته لیسه کړه او هم 15 معلمین را تا به جی پی پروگرام که چه خود کافی معاش لری مقرر کلی او دوی کامیاب شوی احمد آبا تای راولی گلی پکتیا تای راولی گلی دلتا پا ریاست معرف که دوی دی پیواست چه مال خیل و لیسی تا دوی ولی گی چه اغا مشکل حل شی دوی ولی گلی دی رود لیسی تا رود لیسی کم جنه کشتا درست دا مگر اغای مشکل نلاره تلیم دهست ادامه لرل دولسم صرف نشاگردان لرل سپنگیری معلمین لرل دوی دا تقاضا نه وکړې دا تقاضا مال خیلو لیسه کړې وه دوی معلمین هلته لاړل اوس همیشه پلارونه یې ماته پیامونه رالیږي چې تاسو خو موږ ته زنانه معلمین را ونه لیږلې دا مشکلات دغسې پاتې ده اوس هم رانه خواهش وکړو چې کوشش وکړه چې حتمن دغه د مونږ لیږو جنا کې مکتب ته، مګر د تا په انتظار یو چې موږ د زنانه معلمین راولي.
اوس به دې اقدام څه سي دا معرف د سي اقدام وکړه تاسو څه کوئ؟
ما د معرف ته څو څواره پیغام ولېږه، ماون صاحب د معرف سره موږ غږېدم، رئیس صاحب موجود نه و. ماون صاحب ته مې ویل چې دغه مشکل ده، تاسو حتمن ما سره همکاري وکړئ، دغه معلمین بیرته له روت لیسې نه تبدیل کړئ مال خیلو لیسې ته، او دا خپله جی پي اوس نور معلمین نه نیسي چې موږ جدید نور معرفي کړو. کنه پروګرام لکه چې اوس دغه معلمین چې نیولې دي دا باید یو کالي، نو اوس موږ ته بل نه نیسي، موږ ته معرف باید دغه تبدیل کړي د مال خیلو لیسې ته.
تبدیل نه کړي د غونډونو ته ستونزه نه جوړېږي؟
ستونزه جوړېږي، ستونزه جوړېږي. ما اوس هم د نن سبا په تمه باندې دوی پریښي دي، پلانونه ته مې داسې ویل دي چې زه په کوشش کوم انشاءالله دا کار کوم. تاسو جنکۍ ممانعت مه کوئ چې اوس دومره راغلي دي، اوس امتحانونه نږدې کېږي، له خیره کال ختمیږي، دوی ته اجازه ورکړئ چې دوی مکتب ته لاړ شي. حتی اورېدلې مې دي چې یو څو کسان ماتل کړي دي چې نه ځي مکتب ته، او هغه پلانونه چې ډېر په خوشحالي راته اجازه راکړې وه چې لورانې مکتب ته لاړ شي.
په عموم کې د دې کارونو د ګټې په اړه راته وایي، تاسې شخصي ګټه څه ده په کې؟
دې کې البته ما کوم شخصي ګټه نه ده، او هیڅ وخت باید موږ خپل شخصي ګټه په نظر کې ونه نیسو. دلته صلح راځي، دلته جنگ له منځه ځي، دلته بې اتفاقي له منځه ځي، دلته آبادي راځي، تمدن راځي، پیشرفت راځي. هدف مې دا
اوس دې ته خوشاله که نه سي ستا د لاسې ښودل سوي نیالګي هغه تا په مخ کې ډېرو غټو بستونو کې کار کوي؟
ډېر زیات، ډېر زیات خوشاله یم. زه تنها داد ځان دغه نه بولم، یعنی دا افتخار چې یعنی وجدانن چې از هر لحظه خوشحالیږم چې دوی وینم، باور کې چې هر یو وینم ژړا راځي له خوشحالۍ نه. یعنی دې دغه کې ما سره شینکی جان مشترک ده چې د هغې هلې ځلې په دې کې زه هیڅ وخت نه یرم.
تاسو سره یې په کومو برخو کې ډېره مرسته وکړه؟
مونږ د اویک ماسه کې چې شینکی جان مشره وه، نو دا چې هیڅ توقع نه کېده چې دا اویک ماسه له پاکستان راغله افغانستان ته په 2002 کال کې، یعنی هیڅ مؤسسه نه وه راغلې پکتیا ته د ښځو لپاره. نو ما چې هر ولایت کې اورېدل چې داسې مؤسسات کار کوي، زه لاړم شینکی جان ته چې ومو ویلې، یعنی ډېره سخته وه چې دا شینکی جان قبول کړی وای چې ویلې دا به پکتیا کې ونه شي، تا نه به څوک هلته حمایت ونه کړي، دا قومونو دغو سره غږېدلی یې که نه. ویل ما ورته اطمینان ورکړ چې انشاءالله غږېدلې یم، او دا خبره مې ورته وکړه چې شینکی جان دومره نارینه همیشه ناکام دي، پرېږده یو وارې د مونږ هم ناکام شو، دا امتحان وکړه دلته. بس ویل شل وارې چې تا دومره همت کړې ده، زه هم راځم، زه به هم قومو سره وغږېږم. شینکی جان خپله راغله په اولین ځل لپاره په پکتیا ولایت کې د احمد بابا په جومات کې، په ولسوالۍ کې یو جومات و، مونږ کیناستو. نو عملته مونږ نور قومونه هم دعوت کړل د شینکی جان په شخصي مصارفو باندې چې د ښځو نه حمایت وکړي، چون انتخابات هم نږدې وو، په سیاسي پروسه کې پکتیا کې چې د ښځو فیصدي دومره جګه شوه په انتخابات کې، هغه نتیجه ده چې د اولین ځل لپاره مونږ لاړو جومات کې کیناستو. زه لاړم، شینکی جان لاړه، د شورا 15 لاړې، تمام قومونه شینکی جان راټول کړل.